السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د اپریل 25 مده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې موهر کلی کوم په خبرونه کې هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ لرو خو ول د دې سات تازه خبرونه لا منور شانه
د خبرونو سرټکی د خیبر ضلع په باړه کې په یو چاودنه کې د افسیز واک 15 سرتیری ژوبل شوی. پاکستان وای له هند سره له جنگونو زیات تاوان د افغانستان حالات ورړول او د حماس یو چارواکی وای ک د فلسطین د مسلې د حل لپاره د دوو ریاستونو جوړیدو پلان عملی شنو ډلای وسلې کې خودو ته تیار ده. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع په بره باړه کې پرون په یو بمی چاودنه کې د افسیز واک لک تر لګه 15 سرتیری جوبل شوی. په سیمه کې د ملیشا ځواک یو چارواکی د نوم نصر غندولو په شرط پرون نا وخت مشال ریډیو ته د خبر پخلی وکاو. د هغه د معلوماتو لمخه د فرنټیر کور په قافله د سړک غاړه خښ شوی بارودی مواد ډزیدلی. د یاد چارواکی په وینا په جوبلو کې یو نائب صوبدار دوا لانس نایک او دوا سپایان د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوی. د افسی دا سرتیری په سیمه کې د امنیت د ساتلو لپاره په گاشت وچ چاودنه پیوښوه. د دې بریډ ذمہواری تر اوسه چا نه منلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ وای له هند سره یې ملک په تر سره کړو جنگونو کې دومره تاوان نه دی لیدلې لکه د افغانستان د کورنیو حالاتو له وجې چې ورته رسیدلې دي. اسف دورانی دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. وی ویل د تراګری پرځت په جنگ کې په تیرو دوو لسیزو کې لاتیا او زرو زیات پاکستانیان وجل شوي او نن یې هم ملک د ځانی او مالی تاوان سره مخامخ دي. نوموړي کانفرنس د ویل د پاکستان په سرحدي سیمو کې د غیر قانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په حملو کې 15% او په ځانمرګو بریدونو کې 1500% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاذي اسف دورانی د سرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د اسلام آباد او کابل د اوسنۍ واکمنو طالبانو ترمنځ له 13 راهیسې د ټي ټي پی د بریدونو له وجې اړیکې کړکېچنې شوې دي. د بلوچستان په دوکۍ او شارګا سیمو کې په دوو جدا جدا پیښو کې 15 کان کیندون کې مړ شوی. چارواکي وایي دواړه پیښې د سکرو په قانونو کې د زهرجنو گیسونو د لوګي د خورېدو له وجې مخې ته راغلي. په دوکۍ کې د حکومت له خوا ټاکل شوی د سکرو د قانونو انسپکټر نن مشال لیډیو تویل په مړو شو کې دوا د افغانستان سره تعلق لري چې پلارو زوی دي. دغه ټول سلور کسان مړ شوی. هلته د هرنایي ضلع په شارګا سیمه کې بیا د سکرو په کان کې کارکونکو یو کاریګر د زهرجن گیس له وجې ژوند له لاسه ورکړی. په کوټه کې د ډبرو سکرو چیف انسپکټر ماینز عبدالغنی شاهوانی نن مشال لیډیو تویل دا ډول پیښې د کانکیندونکو د بې احتیاطۍ له وجې مخې ته راځي ځکه چې کانکیندونکي په هغو قانونو کې په پټه د داخلېدو کوشش کوي چې حکومت د ځینو وجوهاتو له وجې بند کړي وي. په پاکستان کې د سکرو د کانکیندونکو د شمیرو له مخې روان کال په ټول ملک کې 48 کانکیندونکي مړه شوي دي. په میرامشا کې سکولونو ته د جنکو او هلکانو راوستلو په مخه پرون یو لاروین وشو. د لاروین تابعیا د شمالي وزیرستان د تعلیم څنګه او د سرکاري سکولونو اتحادیې په شریکه کړې و. دوی لیکلي بینرونه پورته کړیو چې پکې د تعلیم په اهمیت رڼا اچول شوې و. د یاد څنګه مشر دلاور خان د دغه لاروین په اړه مشال لیډیو ته ویل
زمونږ چې څومره بچیان دي چې هغه سکولونو ته نه ځي نو هغه به مونږ ګورنمنټ سکولونو ته راولو. خاص کر دی کې مونږ په فیمیل ایجوکیشن باندې ډېر فوکس دی. د عوام نه دا خواست کوو چې مونږ سره لاس ملاو کوي. دلته تعلیم هم مفت دی او بهترین سټاف هم دی او مونږ به کوشش کوو چې هغې ته هر قسم سهولت مونږ دستیاب کړو.
په لاریون کې شاملو ځایي مشرانو مشال لیډیو ته ویلي د تعلیم په اهمیت خبر دي او تیار دي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د حماس یو چارواکی وایي که د فلسطین د مسلې د حل لپاره د دوو ریاستونو جوړیدو پلان عملی شنو ډله یې وسلې کې خودو ته تیار ده. دا سرګندونه د خلیل الحیا په نوم د حماس یو لوړ رتبه چارواکی پرون اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی سره په خبرو کې کړي. حماس چې امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې دا مهال په غزه کې له اسرایلی ځواکونو سره په جګړه بوخته ده. خلیل الحیا ویلي چې که د 1980 کال وړاندې سرحداتو کې فلسطینی ریاست قائم کړل شي نو حماس له اسرائیل سره د 15 کلونو ویازیاتی مجه لپاره جنگ بندای ته او دا ډله په یو سیاسي ګوند بدلیدو ته تیار ده. د نوموړې د خبرې په داسې حال کې مخ تراغلی چې په غزا کې د اوربندۍ خبرې اترې له ځند سره مخامخې دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په سلورمه شلووري د سیالۍ کې یو بل ته مخامخ کیږي. د لاهور په قذافی سټیډیم کې نن د سیالۍ د پیښور په وخت د ماسخوتن په اونیمو او د کابل په وو بجو پیلېږي. له دې وړاندې د اپریل په 28مه شوې سیالۍ کې نیوزیلند پاکستان ته ماتې ورکړې وه. له هغې وړاندې د دې سیریز دویمه لوبه پاکستان ګټلې وه. ټاکل شوې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي به د اپریل په 28مه د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ. دا ځل په خبرونه کې مونږ د مردان د عبدالولي خان پونتون د وژل شوی زده کوونکی مشال خان د تلین په مناسبت د نوموړي لخور سبا اقبال او د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی سره خبرې کړې دي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې له سپورټس خبریال ایاز رضا افریدی سره په کرکټ او نورو لوبو خبرې هم لرو. د خبرونه کوربه اسرار عالم من دی دا خبرونه تاسو تکراری اوره.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستان یانو ایجاد کړی دی نورو پښتنو یې
ضرور تاخو لا خیره چشمه چولې دي تا خو زما په خیال زما په شان سترګې دي سلور دي.
ځوانان تشدد تر پاروي
دا شي دي چې د تا خوشبالونه منتونه او دا ډېر شان ډېر وشول.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وایي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاغه د مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي بشي. د اپریل په 10مه د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوی زکونکي مشال خان تلین و هم دغه په مناسبت سره مونږ نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راځ په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راځ پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کوم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وژنې وروسته کوم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوست دې کنه دې راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې با خبرې کولې دې سره په تر نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن دا د تعلیم و نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی سره به هم راغلي دي. ضیاءالدین صاحب سړی مشه څنګه تاسو جوړ یاست؟ تم خره
خوشاله
اوسې. او موږ سره د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ل ټورانټو نه راغلی دی. هغه د کې د جرنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډېر ډېر مشه
سلامونه
مننه. او دونکو د مردان عبدالولي خان پونتون زده کوونکي مشال خان د 2010 کال په اپریل په 10مه بلوګر زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېرې کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه ماته ستې ویلي چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او کنه. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې مشال خان د اپریل په 10مه چې کله وجل شو نو د هغې نه شاوخوا ولس ورځې مخکې یعنی د مارچ په 24مه هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو لومبه واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان ما په دغه مرکه کې ډېر پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول جزما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبه پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نرالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې ځواب
دی دغه خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زموږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی پکې، ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمنده دي. د دوی د مخکې کولو لپاره، د دوی د پرمختګ لپاره څنګه څه به کوو؟ کنه خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوریدونکو ته لږ مختصر وایي چې تاسو کم کم کتابونه کتلي دي، او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمې خبرې راغلي یاد؟
اصرار به داسې حساب دی چې اوس زه چې ناسم یو کتاب ما سړی کو د فورټي رولز اف لوب دی، نن دا الف شفق یو ترکیش چکم ننو یو ناول نگار دا غیری کلی دی. در ما کتابونه چی کلی ریدی موستو شروع کو، نو زدانو هم چیز دیر زیاد پوها شوم، خود چی کلی هم دیو کتاب رید کوم، یعنی که زر سقراط بارا که کتاب رید کوم، نو ما در داسی لگی چی دا سقراط ما سر ناستی و زدو سر وان تو من خبری کومو
سما
داسی لگی چی لگه دا پا خوانی خلق را پاسی دلی دیو دی زمون کو امازگو که کار که مون تا علم را کئیو کتاب رید کو لیو خشه دیو بلکل اصرار بایی داسی حساب دیو نا پتا کتابونو کم دک خبری کی گی چی دا equality and the equity equity بارا که خبری کی گی چی یو انسان دی اگر پاسی و غستا جی کم ننو تول اگر تا استحصال که توتو جی تا exploit کئی اگر تا مار
مشال خان خبرې واوریدلې. دوی سره د دوی د مرګ نه څو ورځې مخکې مونږه کړې وې په 2010 کال کې. نو هم پر دې خبرې کو چې د مشال خان ته د هغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. بل دا چې د هغه تر وژنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامسته شوې ده، هغې باندې هم خبرې کو. او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وژنې وروسته چې کوم تحریکونه، کوم غورځنګونه رامسته شوي دي، نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوستی که نه؟ په خاص توګه د سغدرځۍ څونه مخه نیول شوې ده؟ موږ سره مېلمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له لندن، او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي. دوی سره خبرې کو. سبا لومبی هم تاسو درځمه د اپریل په 13 باندې د مشال خان تلین وو، نو په دغه ورځ باندې د اختر دریمه ورځ هم وه. ستاسو کور کې څه حالت وو؟ او دا پوښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري، داسې څوک اراده لري، یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژنی دی، یو کور مشال وژنی، نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي؟ شاوخوا 15 کاله وشو، نو دغه 13 اپریل څنګه ستاسو په کور کې؟
مننه ستاسو ډیرم چې تاسو دې خبرونه راوښتم، او د دې خبرې به تاسو ته دا جواب درکم چې 13 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده. نہ صرف زمونږ د پاره، بلکې هغه خلک چې پوهی دي او د دې په واقعي معنی پوهیږي چې ولې دا واقعي و تراله، هغه د پاره هم دا یو تور ورځ ده. نو چې کله په دغه ورځ باندې، چې کله په 13 اپریل 2017 باندې دا واقعي رااله، د هغه ورځ نه پس زمونږ خستا او زمونږ نارمل ژوند وو هغه پیخي بدل شو، هغه تکلیفونو ته، هغه دردونو ته بدل شو. زمونږ ژوند ډېر په تکلیف رااله. زمونږ مور پلار د هغه ورځ نه جاړي، هر ورځ جاړي، هر ورځ د مشال خان کپړو ته ګوري، دغه هغه واقعي ته ګوري، حالاتو ته ګوري، هغه چې یادی نو هغه ته جاړي، او د ډېر زیات د سختو بیمارو شکار شو. نو په دغه کپړه باندې په 13 اپریل باندې په دې اپریل په 100 ورځ مخکې مونږ ډېر زیات غم یو حالت وو، ډېر زیات خفګان وو. په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو آپریشن هم وو، ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي، هغه پسې ډېر زیات خفه دی، نو د سترګو نظر یې بایله پکې. د سترګو آپریشن یې وکړ، د هغې نه باوجود خپل حوصله برقرار ساتي. په دغه مکه باندې مونږ قرآن خواني وکړه، کور کې ختم وکړه، مشال خان ته دعا وکړه، او په دغه مکه باندې زموږ خپل خپلوان د کلي خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي، او موږ اظهار همدردی چې دنو اظهار همدردی کړی ده، او زموږ هم چې دنو چته کړی ده.
سم زیادیو سه به استاد سینا دغه پښتنه ده چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وژنې وروسته چې کوم تحریکونه رامسته شو، وختي هم تاسو سره ما خبرې کړې، نو تاسو ویلي چې د یو څو ګڼټو د لپاره مشال پړکل شو، خو بیا هغه اول شو او نه یوازې په صحابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې په افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه تر سره شو. دغه سي د هغه وجون کوته چې کوم وجون کې دغه په وجنه کې ځنې کسان چې کوم وو تورن وو هغه ته سزاګانی هم واورول شي. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې؟
بر دا چې سبا چوری خبر یو کړلی او ما د مشال خان دا چې کم تاسو ویډیو اوس نشر کړه دا ما اوس اول ځل منی واورېدل. مشال خان یو ډېر ښایسته انسان څنګه چې شکل ښایسته او په رنگ ښایسته او داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان د یو پښتون ځوان تصور کوم ایډیل ځوان چې هغه دې څنګه نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې دیارلسم اپریل ډېر ګران ورځ ده څنګه چې سبا وي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناکه وه. هغه ټول ولیدله او چې کومه واقعیا کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو. هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله د دغه ویډیوز په شکل کې. او هغه ویډیوز دومره دردناک وو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدلې نه شوي. یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چا نه وو. یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې هغه څوک ویډیو کې نه شکایت کوي. نو تاسو تصور وکړئ چې دا په چا دا ظلم کېده په هغه پسې تیر شي یا هغه مور پلار باندې پسې تیر شي او اوس به هم د هغې څه احساسات دي. خو څنګه چې تاسو تپوس وکړو نو مشال خان چونکې یو رښتونی انسان وو د د د د علم مین په دغه مین په خپل قام مین په پاکوالی مین په ایمانداری مین ځکه چې داغه د شهادت په شابانی داغه د دغه مرګ په شابانی او لوبي وا او هغه لوبي بدعنوانه لوبي وا او هغه لوبي چې کوم دا هغه د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعہ باندې. خو مشال خان چونکی یو رښتینی انسان و او دغه قربانی رښتینی وه لکه هغه نه واغستې شو چې کوم ظلم هغه سره وشو. نو هغه سره چې څه وشو هغه یو لیکه راښکه د چا چې په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګان وګورئ هغه کس چې حمله کوي هغه پوی زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو بلکې دا چا چې دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي. یا خو به دا کېده چې که چېرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسون وشو او د پښتنو مشرانو چې کوم دي هغې لاړلو د اقبال لالا سره ودرېدل. خو د ټولو نه مخکې زه کړی چې کله د غرب غوندې ودرېدو نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړ هم کړو پړ هم کړو خو دغه تحریک چې کوم دی هغه لیک راخه چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی نو دا ظالمان دي دا مجرمان دي او مشال خان سره زیاتې شوی دی دا به شهید کړی دی. نو مشال خان دا مشال خان ورکې در چې دی هغه ثابت شو. بیا د څنګه تاسو په خبرو کې ویلو بیا چې کوم جیټی جوړ کړی شو لا او بیا چې کوم عدالتي کاروایان یو شوي. نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت توجه دې نه چې هغه لکه د غر ودرېدو یعنی د دغه ترګرۍ خلاف د دغه ظلم خلاف د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو مور یې لکه د غر ودرېده خویندې لکه د غر ودرېدې. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو هغه د پښتنو هیرو دی او چا چې دغه ظلم کړی دی هغه به شرمنده او تر قیامت پورې به شرمنده.
زیاودین صاحب په فیسبوک چې سونه کمنټس راغلي لکه لبشار ریحان شو علی خان اریان شو هبا شو دغه سي دي ټولو همدغه لیکلي دي چې تر سو پوری د دنیا باد وي د مشال خان نوم بجوندې وي زیاتره همدغه لیکلي خاص وګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعي مشال خان حق ویونکی وو او زه د خور ته او د ټوله کورنۍ ته سلام کوم او دغه پښتنه هم کړی چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی. نو دغه پښتنه به هم د زیاودین سه پوړاندې بیا ګدو. خو سبا ستاسو نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري؟ تیر ځل ستاسو خور هم مارا اوسته وا سوریا خان اوستاسو هم راغلي خبرې کوي دادې. نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډیره زیاته یادونه کیږي، ډیره ستاینه کیږي. نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمل توګه بدل شوی دی؟ ستاسو پړه باندې، ستاسو د کورنۍ پړه باندې، د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي په خاص توګه په خپل سیمه کې؟ بیا
چې کله دا واقعیا وشوه نو د دې واقعیې درې برخې دي، درې اړخې دي. یو خو دا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولې وو. دا هغه نه پس دا واقعیا په یو تعلیمي اداره کې راغلې ده. او بیا مشال خان یو صحافي جوړیدونکو والو وو، د صحافت طالب علم وو، او ایز ا صحافي چې کله هغه اواز اوچتو نو دا هغه اواز د غلي کولو د پاره، او چې کله هغه حق او د سچای وینا کوله، هغه د حق او د سچای اواز غلي کولو د پاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو، د دروغو یو تور کې په ولګو. چې کله دا واقعیا رااله میډیا ته راغله، میډیا باندې رااله، تکي واقعیا ته د خلکو مختلف نظر باندې کتل، ډېر روشن فکره بشري بشر دوسته انسان دوسته خلکو راغلي دي، مونږ یې سپورټ کړی یو، مونږ سره ولاړ وو. زیاتره خلک به داسې هم وو چې د دې واقعیا په ګهرایي باندې نه پوهېدل چې په دې واقعیا کې څومره حقیقت دی، او ولې داسې واقعیا کیږي، ولې د مذهب استعمال کیږي د خپل ذاتی مفاداتو لپاره. نو دا هغه نه پس هغه وخت سره د خلکو یو سوچ وو، وخت سره سره خلک پوه شو. او د تشانتي څنګه چې تحریکونه راجم شو، په مشال خان باندې مظاهرې وشوې، د دغه کیسه واقعیاتو مخنیوي وشو په سوشل میډیا باندې، او ایون لکه دلته کې خلکو به ډیر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي. نو دغه تحریکونه او دغه سزنو رو رو په خلکو کې شعور عام کو، او وخت تر وخت مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتېږي، او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي، او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغه خلاف چې دنو اواز اوچتې وای چې دا یو بربریت او یو ظلم. خو کوم یو بل طرف ته وګورو نو موږ په وطن کې د دغه قسم واقعیا سیوا شي ویلې، لکه ریسنټلی هم د کشان د انتها پسندې واقعیات راغلي دي. نو کوم غدا کې شې ته وګورو نو
تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دی راغلی، څومره چې دغه سیمه کې مبارزه شوې ده. خو په دې به زیاودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی، په نصاب کې څه بدلون پکار دی، د عالم او د مولا څه رول پکار دی، دغسې نور چې دغه سیمې د ټولنې خلک دي، ذمہوار خلک دي، مور پلار دي، د هغوی څه رول پکار دی چې څرنګه کولی شي چې دغسې پیښې چې څنګه سبا کوم لور ته اشاره وکړه چې که څه هم تر ډېره حده مشال خان ته دغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو، خلکو سره ودرېدل، خو نوموړی وایي چې اوس هم دغسې پیښې رامنځته کیږي. موږ سره یې اوریدونکی دی
بالکل یا ملولا یوسف جب کی مار نہ باش والا خدو خپل لو صاحبشتوا نو چوک ردا ویل ک څنګ غنی خونی ای چ خبر ډیری مطلب دا پکی ار چوک بو حسین و چنوے کربلا پکی کی تو پر پولیس بدالی نو کو مطلب دا دے تو خالکو کی ویرنس نو رغله جماعت منبر خو استعمال نو شوی نو دو پی خبوی لک چرنګ درویش ک کڑی ای کنا جدید ار سړای خلاف ته درویش ک کڑا د حسین سره چو کاسه میدان ته راځي. نو دې په رمو کې لږ څه بدلون وکړ دې چې دې په رمو پورته شو څه د سې قتلو نه وښ پهلو لکه څه آ کې آی منصور غونتی به بیا دار ته خېږي.
سما
نو ملویانو تا پا کور ده نور دننشل تا پا کور ده دیدو پورا گمونه وچاد که چمونی شوب که بدلون روشی دیمون پلی سه بدالی شی ندسی کتول نبا بیل پل نکی گی
دیر زیاد همانا توری سیب زیودین سیب چی دقا که بختن ما کول استاسن نو توری سیب هم دقا لور تا اشاره اکڑا که تاسو پی نور سرانا چه ولوال منه نبوی
اخو دوم رخ کولی خبری برز بیدسی اکڑا شم یاد نو کمالیو کو خستا خستا جاری بکیو ویل او زما د سره بالکل اتفاق دی د مشال خان قربانی چې لکه قربانی ته زکه ما چې راس او شو هغه سره کم ظلم او شو زیاته او شو هغه په اراده د قربانی نه اور کړي خو هغه قربان کړي شو او دغه پکار دا کومګه د مشال خان پالل واړو او دغه خاندان پالل واړو نو پکار د چې مونږ د سره ودري کو په هر لحاظ خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د څه د پاره دغه ژوند وو لکه مثال په درو منی اوسو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غوښتله چې تعلیم دې زیات شي زبر نوې کل دې تعلیم یافته وي بل مشال خان دا غوښتله چې بدعنوانی دې ختم شي یعنی خلک دې بدعنوانی نه کوي په تعلیمي ادارو کې کتا سودا غس ویډیوګانی نور هم دی چې هغه وی چیرې په عبدالل خان یونیورسيټي کې په یو پوسټ باندې بدو د وکاسو کار کو دا ټول خبرې داسې وی چې هغه په څه خلکو ډېر بد لګې دي بیا درې م خبره هغه د کتاب سره چې کوم مینه ده ینه زه تاسو وګورئ هغه په خپل کلیپ کې خبره کوي وې چې کوم کتاب ورم زم چې زه دغه لیکوال سره دغه شخصیت سره ناشته ما ینه د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو ینه دا په ډیرو کم خلکو کې نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نوم یې خو دې دې اسم با مسماو یعنی هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د توندرمای خلاف ودریګو مونږه د علم سره ودریګو مونږه چې په وطن کې دا کومه وایلنس دی یعنی د مشال خان خلاف تشدد شې بده خو تشدد اوسم ډیر عام دی تاسو دا یو مشر چې دی سلیم خان ابوالرضی په یو ویډیو پیغام کې هغه وی چې په سوابه کې چې دی په روجه په میاشت کې زما خیال لري چې شپکیش مرګونه شي ویلي نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرکول په پټو باندې مرکول د اوبو په وار مرکول د کرکټ په لوبه مرکول پښتانه په کار دادا چې په ځان کې زغم پیدا کی برداشت پیدا کی او ځان په دې خبره پوه کی چې دا مولا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي د سوي او د خو چرته دا مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالي نو چې کله د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیدې والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کی نو دې پوه شو چې دا مولانا چې دی د دین نه خوري بلکې د نفرت پیدا کی د تقسیم پیدا کی او دینه غټه خبره دا ده چې ریاست چې کم دی دومره خو خیر زووی ما چې دا دومره قدر لکه لکه وشو چې د مشال خان په کیس کې نن کم اس کم اته کس چې دی نو هغه باغی باندې د ټول عمر د پاره قید وختو او پاغي کې چې دی دوه کال اوسته ده خو بهرال د 25 کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی خو ریاست هغه پالیسیانی نه دی بدلی کړی د کمی د وجنا چې د مشال خان غوندې ځوانان د غیخ کار کیږي او د غیخ سره ظلم کیږي ریاست هغه بیانیان نه بدلول غواړي یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمی ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږه ځوانانو او پیرلو ته منتقل کیږي نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعہ باندې د استاد په ذریعہ باندې د تر هغه پورې وایلنس هغه ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي که ذهنونه د تشدد نه ډکی نو بهر تشدد نه ختمیږي جی او دا غي د پاره دغه بدلون ضروری دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ باندې خلکو ته هم چې کم دی چې دجهد پکار دی چې موږ د بدلون لپاره کار وکړو.
سم اردن کو د مشال روزوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. موږ ساده تعلیم نړیوال مبارزه زیاتین یوسف سے باغوی ل برمنګبا دی او د سره خبرې کو د غرازه. موږ سره ل کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي. د دوی سره خبرې کو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ور سره تړلو نورو موضوعاتو باندې. سبا اوس دې ترازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړي. تاسو سره زما تیر ورځ خبرې کړې نو تاسو ویل چې زه د جرنالیزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنالیزم زده کوونکی وو، نو څومره د هغوی میشن تاسو مخ ته وړي او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره؟
جی بالکل، نو صحافت خو یو داسې شعبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم اواز اوچته یي، د مظلومانو خلکو اواز جوړیږي. نو دغه خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم د کیسه د بچپن نه ډیر شوق و دغه شعبې ته. خو د دې شعبې ته دراتلو اصل وجه هم دغه و چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو، خو هغه نه په نیمګړه کې هغه ډیګري پاتې شوه چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقع وشوه، هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغې نه پسې دی. نو د هغه نیمګړی خواهش د هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کم هغه هغه پاتې شي نیمګړی. نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شعبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړی خواهش و هغه مکمل کړم. او مخکې هم دغه دغه دی چې غواړو چې زموږ په وطن کې امن راشي، خیر راشي او بدلون راشي. او چې څنګه ضیاءالدین یوسفزي وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې، او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغې خپل اولاد پوهېږي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي. همدغه زموږ میشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به زه اخر کې ووایم چې مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال لی واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سم اوردونکو او کتونکو بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي، کار کوي زیاودین صاحب. او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما تاسو نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو تاسو سره دغه رویه څنګه وا د وخت په پیغلو ځوانان تاسو غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې دنو ظاهره خبره دا رور چې دنه خو رور زموږ سره ډیر مینه وا محبت او غمو سره ډیر مینه او محبت لرو. او مشال خان داسې انسان وو کچر موږ لګ داغه په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچو، نو خې یو ډیر انسان دوست انسان وو. او هغه د زنانو د حقوقو باره کې به خبر ولې وختلې چې زموږ د وطن پیغلې چې دنه هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي، د خپل کور نه بدلون راځي، نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډیر زیات فوکس کوو او ډیر زیات کنسرن وو زموږ د تعلیم باره کې چې زموږ خویندې د تعلیم یافته شي او د دې مخکې لاړ شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي او د کچې کم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول. هغه نظریه وو د نان وایلنس د عدمي تشدد خلاف چې دنو هغه عدم تشدد نظریه و هغه د نان وایلنس نظریه و. او موږ به په دغه خبرو باندې پوه یو کولو چې موږ خپل سوچ هم دغه سي جوړ کو او تعلیم طرف ته روان کو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نه ځان چې دنو
سما زیاودین صاحب. مشال خان چې د اپریل په 13 اوجل شون دا غینه څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې او زه چې څنګه پراکت رالم نو د مارچ په 14 بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جینکو ر تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارول، په خاص توګه په دې باندې زور راوړو چې کفرس کا زمنګ جینکی هغه تعلیم یافته شي نو ډیر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جینکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څو ګوري چې دغه خبرو څومره ضروری دي، څومره مهمه دي چې دا ملي شي؟
دا ډېر ضروری دي جی. او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي هغه یو ډیر روحان فکر انسان او هغه لګسی چې کوم دن وغم دغه خبرې دي دغه اقدار دي ازادي خوشحالي د انسانيت د جنو حقوقونه برابرۍ د انسانانو ترمنځ لکه څنګه چې خپل خبرو کې ویل وختي تاسو سره چې کومې خبرې شوې دي زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي کنه هغه زه ډېر محسوسوم لکه ذاتي طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه ما مذهبي دی انداز کې چې هغه
سیاسی اسلام مطلب اسلام پلوی
مشال خان د کرامات د سی قائلم چې ما لیدلې دي صدا سي خبرې چې زویم کدا مشال خان نه وي یا داغه برکات نه وي داغه کرامات نه وي لو دا به سي نه وي شي او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کوم لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم یعنی روحاني تور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان زبا تاسو یو خبرو کوم چې اقبال لاله کلا مونږه د باچا خان لیکچر د پاره راغوخته او د نن نسو کال مخکې د مشال خان د واقعې نه پس نو هغه مونږ سره ډېر خبرې کړې او تور پکې او ما او زما ځامنو ملالې مونږ ټول بعد اقبال لاله یو خبره ډېر بخاره او ردا نو یو ځل اقبال لاله وی چې او زه خبرې ډېر جذباتي کړم وی چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منی لکه په روس کې سبق ویلی او بیا واپس راغلی او څنګه چې دغه اراده وه چې خپل وطن خدمت وکړي نو عبدالولي خان د یونیورسټي کې وو نو خپل پلار ته اقبال لاله ته ویل چې بابا زه چې کله د یونیورسټي نه فارغ شم دا یورپي ملکونه به ټول زه پتا وګورم که نه پتا به دې سیل وکړم یو وګورم زه یې راویست یم خو هغه نشته دی
بالکل
خبر زه ډېر جذباتي کړم
بالکل
نو هغه نشته دی خو سبا صحافت دی ماشاء الله
بالکل
ستوري چې کوم دغه په بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بی اس کړی دی
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا سره خبرې کولې ما مور سره ما تاسو
بالکل زیادین سے منگا ایسا سولو شتا سے جذبات بالکل
کم تربیت کرے دے
بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا یعنی اقبال لالا او دا کور ودانی د مشال خان مور چې د خپل ما شومان کم تربیت کرے دے کاش چې ټول مور پلا داسې وي
بالکل
د دې مانداری د دې رښتینواله د دې پاکواله د زړه لکه ظاهرا کوم دی چې دا کومه داسې خانه دانو نه پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا
بالکل
انا بډیر بریالی دا بډیر یو سیاله قام شي جی دا بډیر پر امن قام شي دا بډیر خوشاله قام شي دا بډیر تعلیم یافته قام شي
بالکل
مثال خان خبر نه کوم وی نیډ فیملیز لایک دیم
بالکل
دا خاندان ډیر لوی خاندان دی ما د پیژندې دي څه خلک په زمانه زیات پیژندې دي
بالکل
ډیفرنت خاندان دی جی
بالکل
او د مشال خان کرامات به تر همیشه پوری وي په دغه قام بم وي او په انسانیت بم وي او د بالا لا د شیر ویم ستا په دې پروګرام کې وي د حسین بسر او چتلی هر یزید به ملامت وي د حسین بسر او چتلی هر یزید به ملامت وي زولانه به هم کړي چتګه زنجیرونه به ماتي
بالکل 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 سبا زیاودین صاحب خبرې تاسو واوریدلی او زه خپل هم تاسو ته مچې زه مشال خان سره څنګه وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبدالولي خان پونتون کې نو ما چې کله ته پوسو کوم لکه ستاسو نوم مشال خان دی دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته وچی زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او تنه پیژنې ډېر قام پرسته دی ډېر د قام مانی مین انسان دی ما ته لاره زینې به او زه پوسو تا ملاوم نو خبره مې دی پوره کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچو او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیاودین صاحب هم دغه سویلی نو د کړی دا چې هغه ډیره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لره لاغه د پلار جدا سره کارګي چې یو ملګری او داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې خبرې چې پلار د یو ملګری دی څو وایي چې دغه سي ماحول څنګه زیاودین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروری دی د مور پلار او د بچو ترمنځ
جی بالکل نو
زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پوی چې د اصل کې مونته د والد صاحب نه راغلی دا زما والد صاحب خپل چې دن یو شاعر ادیب سره دی او لکه ډیر زیات علم لري او ډیر کمپرس ته په خپل وطن په خپل ژبه په خپل پښتو باندې ډیر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته خپل والد صاحب نه مشال خان ته دغه زما مشر ور او بیا د مشال خان دینه چې دی مونږ ته راغلی دی مونږ ټول مل په کور کې د تعلیم ډسکشن کړی دی او په هغه لکه چې په وطن کې کوم سیاسي حالات وو بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیم ډسکشن کوو نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډیر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي کچر خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي هغه اولادونه هغه بچی هغه یو نوې جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي تاسو آسان مثال درکم چې زما خبرې سره ډېر خلک متفق کېږي نه خو زمون موسلی مور پلاران زموږ معاشره کې ما لیدلی چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي او که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو به موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشل نیو چې موږ لور تعلیم یافته کړو وی لوخي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خدا لوخي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه تعلیم
ورکول ورته او هغه لور د ټول عمر د پاره مضبوطه کو بالکل ډیره خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم پاغه باندې سمبالول په کار لور چې د تل د پاره مضبوطه شي او بیا کول شي د لوخي لرګي هغه سم بیا ځان تغیسه شي ډیره زیاته مننه سبا نړۍ مننه تاسو موږ ته وخره کو زیاودین صاحب تاسو هم نړۍ مننه موږ ته وخره کو
ډیره مننه مشال خان دی
تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسف صاحب له برمنګما او دغه سي مکسرا بیا له کانیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی ملمنو له دوی سره مو خبرې کولې اوس مونږه لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به مونږه په کرکټ باندې خبرې کولم به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلند کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو هغه وزنډېده او بیا هم تاسو ته چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلند لوبډله هغه راغلی ده پاکستان ته پنځه میچونه به کوي لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچونه شو تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلند ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو پاغې کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغسته نو بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لګي ورځې پاتې دي نو موږ سره د سپورټس خبريال ایاز ازا افریدی هغه له اسلام آباد راغلی ایاز ډیر ډیر مشي
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نت ورک زما سلامونه
وعلیکم السلام ایاز مول چې په کرکټ باندې با خبري وکړو پرونی میچ باندې خو هغه میچونه شو خو یوازې دوه بالو شو دغه دوه بالو نه خو ما دا تاثیر واغسته چې شاین جوړي په فارم کې ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغسته
بالکل د کرکټ په تاریخ کې دا سوالسم زلشول چې شاهین افریدی په ټی 20 کې په اولنی اور کې وکټ اخلي نو دا د ساين وړ خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خو شاهین خبره ده چې هغه پرفارم کړ غوللو او بالکل دوه بال نو وشول اخر کې د باران لوجي چې پورن په پینډې کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس مو په خپل نت ورک باندې بار بار کتونکو اردوونکو ته دا خبره کوله چې مشکل دي چې میچو شي خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې داغه وروسته دا فلسفي وی مومن صاحب چې بیا غا ټیکټونه نه واپس کیږي چې یو بال مو شي کنه نو ټیکټ نه واپس کیږي نو پاکستان غا دوه بالونه مطلب لکونو بالونه او باورون چې شاین کم کړی
سما په شوم اوس د تر ازو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څنګه ویلې دي چې د 25 اپریل نه بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دشمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي، ځکه چې بل میچ بیا په یوویشتم باندې دی.
بالکل دوه میچونه په پنډي کې نور کیدونکي دي، او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولې وو، هغوی نه موږ دا تپوسونه وګړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي. نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډېر مطلب دی کلاوډي سچویشن دی، او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس هله ځله نه وي، خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په کذاب سټیډیم لاهور کې به کیږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پنډي او خیبر پختونخوا کې دي. سم ایاز دا همره ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوی دی، که تاسو ګورئ نو بابر اعظم او سایم ایوب او دا اوپنر دي، بیا پسې عثمان خان دی، دغسې بیا رضوان دی، بیا ابتخار محمد ابتخار دی، نو بیا بالرانو کې چې کوم دی محمد عامر دی، شاهین دی، نسیم دی، پرونی میچ ته پاره چې دوی کوم لوبغاړی اغیستی. نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل کمو ګورو اوورال پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو پالیسی مطابق وکړو دی آرګومنٹ یعنی مطابق وکړو درې وکټ کیپر پاکستان اچولې دی په ټیم کې د بد امر غاب ورته وایو یا د بدقسمتی نه د چرشنبې پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک یو وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوب شوی دی او کېدی شي هغه د دې دورې نه بهر هم شي. د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلینډ او د انګلینډ خلاف او بیا دارنګ د ورلد کپ لپاره نو هغوی کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولی دي چې مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې. خو قانون پورونی ټیم ته موږ ګورو نو یو بیلنس ټیم دی پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي دي کم ته چې موږ د ټی 20 سپیشلیست ویلې چې د محمد عامر دراتک سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی، هغه یو لوړ تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چې نن سبا د پاکستان په سلیکشن کمیټې کې ناستی یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناستی هغوی سره لوبه کړې، یو لوړ تجربه لري او دومره لوړ تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره نشته چې کوم د محمد عامر سره ده. محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړي، ډیر چمپیون ټرافی کړي او ډیر نمائندگی د پاکستان لپاره کړي، نو دا یو ډیر غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړلی شوی دی. محمد ابرار تاسو کتلو په غی باندې یو چاپ لګېدلی و چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي، خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ کتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستې دي، ښې وکټې اخیستې دي، ډېت اورونو کې ډېرې ښې وکټې اخیستې دي او هغه خپل ټیم مخکې بولې دي. دا هغه سلیکشن هم ډېر زیات زبردست.
آیا زوبخې کدی ته وګوري چې شاداب مطلب پی سی ایل چې کوم فائنل هغه وګټو، خو هغه خپل بالنګ خو دغه دومره خنو، البته بیټنګ څه گزاره کول خو بالنګ خو بیخي خراب په پاکستان سپر لیگ کې، نو داغه په ټیم کې غسل تاسو وایي زه جوړیږي د شاداب.
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلی کې کوم چې ملګرتی په تیرو سیریزونو کې کړی دی او هغه تیرو ملګرتی او هغه نه کپتانی واخستله، نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلی کې صحیح فیصلی به کوي. او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده، نو دغه سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمین نشته، څوک مشر نشته دی، او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل هغه کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی. نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ
تنقید ډیر زیات په دې وجه کېږي چې لکه پاغې کې که تاسو ګورئ د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی، د پاکستان په ټیم کې به اکثر پښتانه لوبغاړي ډیر وي، خو په سلیکشن کمیټۍ کې د یو پښتون هم نشته دی.
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړې دو په دې باندې موږ ویلوګې جوړې کړې، موږ په خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده. زموږ یو لیجنډ دی د یونس خان پشان لوبغاړی په پاکستان کې زویم چې کم پیدا کی چې هغه کم ټیمپرامنٹ سره کرکټ کړی دی، پاکستان ته ټی 20 ورلد کپ پر کړی دی، پاکستان د پاره هغه د لسو زرو نه ډېر رنزونه په ټیسټ کرکټ کې کړی دی، هغه د پاکستان د پاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی ده. خو بهر حال د بد مرغه ستاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډېر زیات زمونږ د خیبر پښتونخوا نه او اوس د خوشقسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي کمیټې ته، دا یوه ډېره غټه خبره ده. خو که په سلیکشن کمیټې کې دارنګې موقع ورکړی شوی وي یونس خان خان ته نو دا به زمونږ د کرکټ د پاره ډیره زیاته خبره وي.
آیاز اوس دې ترزو فخر زمان په پرونی میچ کې نو واخیستل شوی دغه ته څنګه ګوري؟
د فخر زمان کارکردگی کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ کې، د پاکستان سپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوې دي، په نور ځینو کې هغه مانیټر کیږي، هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناز یا ګوري هغه ټول رپورټ ورکوي خپل هیډ کوچ ته، خپل سلیکشن کمیټې ته، ورسره خپل کپتان ته چې دا د رنی پوزیشن دی. نو دغه پوزیشن دومره ښه نه دی لکه څنګه عثمان اخیستلی شوی دی. عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسی او ډرایور او داغه اوبر به چلاولو، خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړو، آتی کرکټ هغه کړلو او د یو هی چې کم کرکټ ته هغه ورته خیر آباد وکړلو او پاکستان ته لاړو راغلو چې زه پاکستان نمائندګي وکړم. عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دی په پاکستان سپر لیگ کې. مطلب دا دی چې په کار فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی خو هغه چې کوم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي، ځکه چې د نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی، دا هم یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوي دي، انجر شوي دي، بل طرف ته کوم ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي، تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی، بل په پاکستان سره هوم ګراؤنډ ایڈوانټیج هم ته. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلډ کپ د تیاری لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلد کپ د تیاری لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سم اوردونکو د مشرډو ځوان غږ خبرونه دا وخت اسي اوري او ګوري، او بیا هم مونږه تاسو مچ مونږ سره د سپورت خبر یا له ایاز رضا پر دی هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس که دې تراشو تاسو ویلې چې دغه د نیوزیلند چې کومه لوبډله راغلې ده دې کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځنی دغه سودی شو یا ځنی نور لوبغاړي دي هغه ځنی دوه درې څلور هغه زاړه دي، خو تاسو څنګه و چې ډېرې لوبغاړي هغه نوي دي. نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخوانی لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم د دوی سټډي کړي وي، خو دا نوی لوبغاړي داسې وي چې د هغې معلومات نه کېږي چې دا به څنګه لوبه کوي، نو دغه هم د پاکستان دپاره یو چیلنج کېدی شي که څنګه؟
پرون تاسو وکتل چې کم یو دا به وویو چې د ټي ټوینټي یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو، او هغه ته چې شهنشاه کم بال وکړلو د هغه فکر هم نه و چې دا کومه ډیلیوري کړې. تاسو د شهنشاه دا کوم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن بھائی تاسو وګورئ، ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري ده چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی بال آف دی سینچری کې شامل کړي چې کوم هغه شاملوي، یو داسې دی. نو دا رنګ هغه تم خطرې چې کوم نوې لوبغاړ راشي هغه شینشان شي مشغوله ولې.
بالکل
لکه تاسو خبره په ګل بدله ده، ټیک ته چې دوی ته پته لګي خو دوی سره خو تجربه هغه تجربه خو یو هغه سره تجربه فقدان د تجربه کمی وي. هغه ته چې کوم بال پورو شینشا کم کړي دویم بال، نو هغه داسې یو بال چې پته نه لګېدلې چې کوم طرف ته راغلو کوم طرف ته سوینګ وکړو څنګه وکړي.
بالکل اوس دې ترزو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیگ کې لوبیږي، نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیگ کې لوبېده نو بیا پرې له تنقید وشو، بیا که تاسو خیلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راغله نو ډېر مسلو سره مخ شو. نو څه ګوري چې مونږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کیږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي، خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي، کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي، سپورټس ته څومره تاوان رسوي، داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل.
بالکل ډیر زیات لیگونه کیږي دا واقع، خو اوس مطلب دی هر ملک په یو لیگ مخې ته راوړی دی. مخکې به دا لیگ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو، بیا مطلب دی چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیگ شروع کړم. د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه د هغوی په آئین کې داسې نشته دی. د پاکستان، د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي د هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیگ کې شرکت نشي کولای کاغه کونټي دا کاغه بیگ بیش ته کاغه هر یو لیک دی نو دا هر یو بورډ یو خپل رولز وي د خپل لوغاړو لپاره خو بیا په زنه زنه کسانو کې داسي چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل وطن لوبي ته غور کوي په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی دا په اړه کې اوس نیگیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخه تر راځي کیره آی پی ایل دلته د پای پی ایل کې ګوره کرکټ خکېږي نه کرکټ په دورو کې خکېږي ټی 20 نو اوس مطلب دا چې پاغي باندې ډیر لوبغاړي دي نیوزیلند پاغي باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چیرې د سریلانکن لوبغاړو مثالونه ورکوي د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغه خپل وطن ته ترجیح ورکوي او خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب پای په لیکس کې د افغانستان باندې جنگ زده مل خبره وکړم چې لوبغاړو ته پلیس کې ډیره پیسې ورکوي بورډ دومره پیسې نه ورکوي خو هغه د لیکس پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مینه خلک دي او هغه راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړی لپاره د افغانستان د کرکټ د بهتري لپاره هغه ډېر ډالر پرېږدي هغه ډېر پیسې پرېږدي خو خپل چې کوم جنگزده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي نو زه ورته سلوټ کوم زه ورته شاباس کوم دا رنګه جذبه د نیوزیلند کلاړیانو لپاره کار ده په نورو ځینو کې پکار ده چې کوم دوی خپل کړی ده
سم اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه د وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ سره سپورتس خبريال له اعزاز پر دې هغوی له اسلام آباد راغلي دي دوی سره نورې خبرې هم کو او بیا هم تاسو ته مشال کې شبکې زمنګ د خبرونه په ریډیو پای تر سی خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري اعزاز اوس دې تر ازو چې تیر ورځ د کتا سو میچ کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان تر غلې د پاکستان ته ماته ورکړه په کراچۍ کې میچم کتلې کنم دې کتلې او په غیړه څه نظر لري
بالکل د نډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند څخه کوشش او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران لوجې نه شوې د وسنديزم نو شوې د پاکستان هم نو شوې خو به هر حال هغه ډیره خلو و وګړه او پاکستان ته په 113 په یو سل ډیر لسونو ماته وګړو د بدمره پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اور مخ کې ټوله وټ شو مطلب 35.23 بال کې هغه ټیم وټ شوې ده نو 113 رنز ډیر غټ مارجن دی پاکستان مطلب شکست خوړلې ده نه دا ډار پریس کانفرنس کې بیا دا غینه پس دا ویلې دي چې را اخیری لس اورونو کې زموږ لوغاړو خکر کړدګیونه کړنی بولینګ او غوړنه فیلډینګ ته حتی چې هغه نه ډیر سیزن مشول او هغه دا خبره مګر لا چې کده 200 پوری محدود د ویسټ انډیز ټیم ساتلې وې نو موږ به مطلب دا میچ ګټلې وې خو دا هغه چې کوم میچ یوز او هغه اولنې سنچری والا او د کیریر د ټولو 140 سنزونی ډیر وکړل درې وکټې مګي واخستلې خه کارکړدګی به کې کړی دا خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن سي موږ دا خبرو کو چې ډیر زیات فرق دی هغه د ډیر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دی دا هغه چې کوم زنانې دا
هغه آیا زما دا هغه فیلډینګ وکړه دا هغه چې کوم فیلډینګ کو نو کې دې شغه ز څوک نه دومره خدا سي کې دې چې څړو یو ټیم چې هغه به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغه کو او تاسو وکړه چې څومره بونډرین یې هغه رامن کړلې کې چونه څومره خه کې چونه ونی ول زه حیران م پخپل باندې بیټینګ به څوم د کلاس بیټینګ وکوي سنډیز نو بالکل ایاز اوس دې تر ازو په ځای کا چ باندې دغلط په خبر کې تاسو خپل خبر سره تعلق ساتي قبایلی سیمو کې په خبر پختونخوا کې په ځای کا چ داسې نور کوم سپورتس لوبي روان دي کنه
بالکل وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورتس حوالے سره باجوړ او خیبر دا د دواړو داسې ضلع چې دلته سپورتس ډیر زیات کیږي ډیر ښه سپورتس کیږي الله دې وکړي چې د قبایلی سابقه قبایلی ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبي وشي جمرور سپورتس کمپلیکس د لوبي یو ډیر غټ مرکز ګڼلې شي پروژه کې ډیر زیات ښه ایونتونه دلته کې وشول نایټ ایونتونه وشول د فوټبال د والیبال د کرکټ ډیر غټې غټې لوبي وشوي او همدارنګه لګیدلې لوبغاړي ټریننګ کوي او زه به یو زیره ورکما خپل کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمنی ځین جوړیږي چې هغه به زموږ د را روان نسل لپاره د بسکټبال والیبال بیډمنټن چونکی هلته لوبغاړي ډېر وو پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي محمد وسیم د تباړي خیبر ضلع سره تعلق ته او هغه د پاکستان نمائندگی کړي د پسار کې په پاکستان له طرفه والیبال ډېر مخکې تللی دی نو جمنی ځین جوړیږي زه ډېر زیات خوشاله یم چې سهار وخت هلته ځم او هغه هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره دا یو ډېر غټه خبره چې آلته یو خ جمنیزم جوړیږي په باجوړ کې دا ول نه جوړو اوس په جمرود کې جوړیږي نو دا ډېر ستاینه وړ خبره
سمه اوردونکو کتونکو لره خبرونه په ریډیو باندې پای تر رسیدي. خو موږ په سپورتس باندې خبرې کوو. موږ سره د سپورتس خبريال ایاز ازا پرې دی هغوی له اسلام آباد ملمانه دي.
همدې سره زمونږ د ځوانانو غږ خبرونه پای تر رسیدي. خپل کوربه اسره لمومند او زمونږ پروډوسرانو پلوشا صحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي. د الله په امان. خو وختونه
دا مشال ریډیو ده.